شپږ بجې شوې. احمد شي بریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د بیګم راډیو د دوو کارکونکو د نیولو په اړه اندېښنه څرګندوي. یوناما د پنځنبه پر ورځ پر خپل ایکس پانی د یو بیان په خبرولو سره د دوو کارکونکو د خوشکېدو غوښتنه کړې او ویلې دي دوی د بیان د ازادي حق څخه د کار اخیستو په تور نیول شوي دي. د یوناما په ټکو آزاد رسنۍ د ویټولنې د ودې لپاره مهم دي. لدې سره په ورته وخت کې د افغانستان بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکې ریچارډ بنټ د پنشن بي په مشام پر خپل ایکسپانډ کې څرګنده کړه چې د بیګم رادیو کارکونکو دي به له قید او شرط آزاد شي او د طالبانو لخوا دي د خبريالانو خپل سر نیول ودرول شي. بیګم رادیو د چارشن بي پرز د خبر پانه په خبرولو سره ویلي وو د طالبانو استخباراتو په کابل کې د دوی راډیو پر دفتر چاپا وهلی او د دې راډیو دوه تنه نارینه کارکونکو لزان سره وړي دي. خو د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت بیا ویلي د بیګم راډیو خبرونه یې ځکه بندي کړې دي چې د دوی د پالیسۍ سره په ټکر کې وي. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د وکان د چت تر غورځېدو په پیښه کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیاندي. د پیښه د پنځنبه په ورځ د یفتل ولسوالۍ په ګلستان کې شوې ده. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویاند احسان الله کامګار ویلي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او هڅه کوي د سیمې د خلکو په مرسته ټپیان د مرکز فیض آباد روغتون ته انتقال کړي. د کامګار په خبره په بدخشان کې د قانونو د غورځېدو د مرګونو پیښو د تکرار سبب د قانونو غیر مسلکي کیندنه او د ځاني امنیت تجهیزاتو نه موجودیت دی. د طالبانو لوی مشر د هرات په زندان کې شپږ زندانیانو ته د سزاګانو د بخښنې اعلان کړی. د طالبانو تر واکلاندې باختر خبري اژان ته پنځن بي پورس پر خپل ایکسپانی د هرات ولایت د زندانونو د عمومي مدیریت د مشر په حواله لیکلي یو څلور پنځه پېټه زندانیان چې اته ډېر شز یو درې ماشومان پکې شامل دي د امیر المؤمنین په امر د هرات له زندانه آزاد شوي دي. د هرات زندانونو مشر په خبره د نشپته نورو زندانیانو په سزا کې د دوی د مشر په امر تخفیف راغلی. ماسکو وی لغزه د فلسطینیانو ایستل په منځنی ختیځ کې تاوتریخواله لا پسې زیات کړي. د روټرز خبري اژان ته خبر پر بنسټ د روسي د بهرنیو چارو وزارت د پنځنبه پروس ویلي لغزه څخه د فلسطینیانو ایستل او د امریکا لخوا د دې سیمې د ملکیت ترلاسه کولو پاړه د ډونالد ټرمپ سرګندونې ټکان ورکوونکې دي او دا کار به په منځنی ختیځ کې تاوتریخواله لا پسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر د سیشن بي پروس په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل سرپرست بنیامین نتنیاهو سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي وو د غزې ملکیت ته امریکا ته ورکړل شي څو آباد یې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخارو وویل د ټکان ورکوونکو څرګندونو او تخریبي اقدامات پر ځای دي د غزې له اړمنو خلکو سره بشري مرستې وشي او د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند پلي کېدل دي تضمین شي. لغزه د فلسطینیانو د وټلو او امریکا ته د دې سیمې د سپارلو پاړه د ډونالد ټرمپ څرګندونو پراخ پرګونونه پارولې دي. د فلسطینیانو په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي لغزه د اصلي اوسیدونکو استل قومي تعصب دی. آزادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. په دې خبرونه کې مو وړاندې په انقره کې د افغانستان د سفارت له برخلیک خبرو چې چا ته سپارل شوی. په کندهار کې د زړه په ناروغي داخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی.
چې مخستان سم دم ناسوم به د سولم چې راپورټ سولم د باندې راووتلم ځګر می درس و ځاړم خو ته به ته ګړې پریوتن چې پریوتن درغه فضا کم بیا راووتلم.
په خوست کې یو شمیر مرستې وشتل شوی او د ډیورنډ پوری خاړه په میرام شاه کې سوداګر د تجارتی مالونو د شکتکول او پورتکول غوښتنه کوي.
دا ګاډي راکیز او پنجاب ته چې سي داګه د پانشي چې څنګه په وزیرستان شو مخشي لودینګ ان لودینګ کې دا هغه شایدا شری شي.
په پاکستان کې مدافعان کډوالو له حال هم خبرو.
لاله مور ته اجازه نه ورکړي چې د تجواندو کې چې خاصات ذکرو خو بيخي نشته اجازه نه ورکړي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په انقره کې افغان سفارت د ترکیه بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شو. دغه سفارت په یو اعلان کې تایید کړی چې د ترکیه د حکومت د پریکړې او د طالبانو د حکومت د فشارونو لکبل اړ شوی د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو فعالیت پای ته ورسوي. بل پلو وی با خبري سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي د تیر جمهوریت درې ډیپلوماټان لاهم په سفارت کې کار کوي، خو د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ته د افغان سفارت سپارل په څه معنی دي؟ جزئیات فريدي سیال پورا پورک.
دا ترکیه په پلازمین انقره کې افغان سفارت د پنځمبه په ورځ د سلواغي په تل سم رسمن د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د پایترسېدو خبر ورکړی دی. دغه سفارت د چهارشنبه په ورځ د ویلمی په خبرولو سره ویلی وو د طالبان لخوا د ترکیه پر حکومت او په د هیواد کې د افغان سفارت پر کارکونکو د فشار په پایله کې کوربه هیواد پریکړه وکړه چې په دې سفارت کې د تیر جمهوریت د کارکونکو ماموریت پای ته ورسوي. د دې لمی په یو برخه کې راغلی د پریکړه د کوربه هیواد د صلاحیتونو او د ویانا کنوانسون پر بنسټ شوی او افغان سفارت د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی. په ترکیه کې افغان سفارت د فعالیتونو د دوام او د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د پریکړه مهمه یاده کړې ده. لدی وړاندې وی به خبري سرچینې چې نه غوښتل نو په راپور کې خبر شي. ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو د تیر جمهوریت اشپاک ډیپلوماټان له هغې لري په ترکیه کې افغان سفیر محمد امین رامین خپل ماموریت په د سفارت کې پای ته رسولی او پر ځای شپږ نور ډیپلوماټان چې درې تنه یې د طالبانو لخوا ګمارل شوی کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د راپور تر خبرېدو په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت بعد د سفارت ته نوی استازي ورواستوي او کنه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالی پنځمبه نه وخته پر خپل ایکس باندې په خاني ټوئیټر لیکلی پنقره کې به د افغان سفارت فعالیتونه دوام ولري او د دوی سیاسي استازي به هلته کار کوي او فعالیتونه به دوام ورکړي. و مو غختل په ډیړه په ترکیه کې د افغان سفارت سفیر محمد امین رامین نظر هم پوښتو، خو هغه زموږ پوښتنې د راپور تر خبرېدو ځواب نه کړي. خو په ترکیه کې د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو ماموریت پای ته رسول او کوربه ترکیه هیواد د دې سفارت سپارل په څه معنی دي؟ د نړیوال اړیکو پوه هاشم وحدتیار وایي ترکیه له طالبانو سره د خپل اړیکو پراخه ولغواړي.
ترکیه د هغو افغان سیاستوالو کوربه ده چې د طالبانو مخالفین دي. که چېرته ترکیه له طالبانو سره په اړیکو کې تعادل رامنځته نه کړي او د طالبانو ډیپلوماتان ونه مني، دا به په دې معنی وي چې ترکیه د طالبانو د مخالفو کسانو تر شا ولاړه ده. نو په دې دلیل ترکیه غواړي طالبانو ته وښيي چې موږ ستاسو ډیپلوماتان منو، څو قونسلي فعالیتونه جاري وساتل شي.
دا وحدتیار په خبره په ترکیه کې د طالبانو د ډیپلوماټانو منل د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده او د طالبانو د کړنو او هغو اصول او قوانینو لمخې چې پر خوځو افغانانو وځ کړی د رسمیت پیژندلو موضوع د ترکیه په اجنډا کې نشته. پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو څخه باندې درې کاله تیریږي، خو د ترکیه په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په کندهار کې د زړه په ناروغي د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. د میرویس حوزوی روغتون مسولینو دا خبره تایید کړې او ویلي دي په تیر یو میاشت کې شپږ څلوېشت کسان د زړه د حملې له امله د روغتون ته ورول شوي چې دا د پخوا په پرتله لوړ شمیر دی. روغتیا پالان وای د فزیکی فعالیتونو کموالی، د غوښو زیات استعمال او ورزش نه کول د زړه ناروغي د زیاتې د زړه د ناروغي یو عمده لاملونه دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د میرویس صاحب زوی روغتون د داخله ناروغي څنګه ده؟ دلته بستر سیبی کسان په زړه او نورو ناروغي اخته سیبی
د شیدان یو واس پاسکولونو یو څور خلونو یو څور خلونو
اوی اکلن محمد چې د زړه د حمله لامل د میرویس صاحب زوی روختون تر اړول سوی وای د دوهم ځل دی چې د زړه حمله پرازي د په خبره درې لمسیانی په یو ځل د خونی د نړي دو لامل مړې سوی، نو ځکه د غمجن دی او د زړه د حمله سبب کیږي.
درست هم دارا ونی و خوره حالا فضانه هم پساوی فضوله که را آوردنه دویتا دایو را شروع کنه وستن نفستنگی شوار شل مراد و وستن نفستنگی تیره نور الحمدلله طول اصلاح سویدی دوی درب کامیاب کی یو نه پستنګ را پاتل و به درې کله اخو تر پیښه یا بل مرزي نه درولل یو درېل مسان می او خونه فراونه لیدل د شیدان سپلی د درې مورز بازارام درو منو
اته پینځوس کلن عبدالشکور بل هغه ناروغ دی چې د زړه د حمله ورسته روختون ترابلل سوی او اوس یې وضعیت په شکې دو دی د په خبره د اقتصادي او نور ستونزو له امله فکر خراب و چې د زیات ذهني فشار ورسته د زړه حمله پراغلې
چې مخستان سم دم ناسوم بده سولم چې راپور سولم د باندې راووتلم هغه چې د باندې راووتل چې شبو لیو کچلانم پر د ځګر می درس و ازاله خو نه تبیرته ګولې پریوتن چې پریوتن درغه پازا کوم بیا راووتلم چرا وتن بیا درداغه ده پرزګار می درس وبیرته دا نه خوینته دریم غاش را وتم پر سرګو متور شپاس و بلایم شی پر سرګو نه دیل دی بلایم دا بچانو را وسته ماته را وستنم بلای په ځان نه پیدل درد مرنه و چې بل کم درد و په سر نه خلاص دی بس خو چرت پکر سوم چرت پکر می ډیر وای مسکینی نه خو را دغه سو پیشیش
د کندهار د میرویس صاحب زبیر وختون مسلین وایي د تیرو کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او ځینو ناروغانو د همدې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی. د میرویس وختون د داخله واټ مشر ډاکټر عزتلان اقزاد وایي ورځ تر بلې د زړه ناروغۍ زیاتیږي او دوی ته په تیرې یو میاشت کې شپږ څلوېښت کسان د زړه د حملې له امله ورول سوي دي.
د زړه ناروغیان بدبختانه چې ورځ په ورځ مخ پر زیاتېدو دي هر ورځ یو میاشت تر بلې میاشتې پورې واقعیت زیاتېږي او دا ناروغان داسې دي چې دا په موسم پورې اړه نه لري دا په دوبي او په ژمي په هر وخت کې په یو شکل باندې راځي په تېره میاشت کې تقریبا شپږ څلوېښت ناروغان موږ د اسکیمی کار ډیزیز د یعنی د زړه د حملې د وجې څخه راغلي وه او شپارس مریضان هم نور قلبی تکلیفونه چې درلوده دا هغه د وجه څخه مشته راغلی و چې دا هغه مریضان چې موږ بستر کړی دي البته او پی ډی مریضان او سراپا مریضان ډیر از هغه په زرهو په سلو په لسګونو باندې ترسیږي دا هغه تعداد.
ډاکټر عزتلان اقزاد وایي ذهنی فشار د نشې توکو کارول د شکرې ناروغي د وینې لوړ فشار هر وخت ناسته د مالګې زیات استعمال غیر فعال ژوند چاغوالی د غوښو زیات خوراک او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو لسترو لاملونه څخه دي. نیکزاد بایی په دغه ناروغۍ اکثره کسان خپل روغتیا ته د نه پاملرنې له امله اخته کیږي.
هغه مریضان چې شکر ده لری او شکر نه کنټرولي پرېز نه ورسره کی یا په دوا باندې نه کنټرولي دا یو خطر دی او بل هغه مریضان چې فشار لري لوړ فشار لري فشار نه کنټرولي منظمه تداوی نه اخی او پرېز نه ورسره کی هغه خلک چې د وینې غوړ یا کولیسترول او ترایګلیسید یا د وینې غوړ چې موږ په عام اصطلاح ورته وایو چې هغه لوړ وي همدارنګه هغه خلک چې سیګریټس کوي سموکران وي که هغه چې لمی کوي سیګریټي په هغه شکل باندې او پنځم هغه کټګوري خلک دي چې هغه سقیل غذایی خوري.
روغتیا پلان وایي د زړه او رګونو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو په لیکول تر ټولو اغیزناک تمامېدای شي.
په خوست کې د کډوالو په شاوخوا 1500 کورنیو د شمنیو ټکو مرستې پرونو ویشل شوې. د دغو مرستو د تنظیمونکو په خبره دا مرستې په نیمایي هغو کورنیو چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنې شوي او پر نیمایي نورو په کور دننه بې ځایه شویو تقسیم شوي دي. نجیب الله الخیر له سیمې راپور لري.
په خوست کې د استرالیا هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د $10,000 په لګښت پر 1500 کډوالو کورنیو د خوراک پوښاک او سونګ توکو اوه قلمه مرسته وویشل شوه. خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د داخلي کډوالو او له ګاونډیو هیوادونو د نویو راستنه شویو مهاجرینو زرګونه کورنۍ پکې میشتې دي او هغوی د ژوند په بېلابېلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د بشری مرستو ټولنې استازی نصرالله شینواری مشال رډیو ته وویل
مرستې په اوو قلمو باندې مشتمل دي چې غذایی مواد یې 15 کیلو اوړه دي 10 کیلو وریجې دي 1 کیلو بوره ده او همدارنګه 15 لیټر غوړ دي او غیر غذایی مواد چې کوم دي 50 کیلو لرګي دي او همدارنګه دوه دانې کمپلې دي او شپږ عدد جامپری دي.
په خوست کې مش کډوال چې د استرالیا د بشري مرستو ټولنې دفتر مرستې ترلاسه کړي خوخي څرګندوي او وایي دوی د سرپناه خوراک او پوښاک توکو لاړی مرستو ته اړتیا لري. د خوست اوسیدونکو وکیل خان وویل
په کور کې څنګه مرسته وشو خلک ډېر غریب دی افغانستان ملت ضرورتلی کړی دی ماجر رغولی دې څنګه لري نور رحمال نه تمبل در خلک ته پیوا کټه کډ بده کاډی دي نو موږ مطلب دې نړۍ نه دا غوړو چې موږ سمرسته وشو د غریبونو سمرسته وشي او ښه په ترتیب راسي
د مرستو ترلاسه کوونکو کډوال زیاتوي کچیر دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې کاری فرصتونه برابر شي نو دوی پر ځان بسیا کېدای شي. له هغې پرته دوی لپاره د خپلو کورنیو د اړتیاو پوره کول ستونزمن دي. د خوست یو بل اوسیدونکي یار محمد ویل
نړیوالو مؤسساتو مدا غوښتنه ده چې خلک ډېره جزون دي غریبون دي بیکوره دي بیکسمه دي موږ دا غوښتنه ده چې خلکو سره باید مرستې وشي په هر ډول کې.
د مرسته ترلاسه کوونکي همدا شنوایی نړیواله ټولنه د افغانانو سره بشری مرستو ته دوام ورکي او نه دی پریږدي چې د دې خلکو د ژوند کړاوونه او محتاجۍ ډېرې شي. د خوست اوسیدونکو جمعه خان وایي
کورنۍ حالات همدغه حالات نیممن په من باندې وړور وړو بل کاروبار شیم نسته ګاډۍ چلو په بازار کې.
په خوست کې میش داخلي بیځایه شوي کډوال او هیواد ته نوي راستنې شوي مهاجر داسې مهال د خوراک او پوښاک په برخو کې بشري مرستو ته خپله ډېره اړتیا په ډاګه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره یا اوچا وایي په 2015 کال کې به په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په راپور کې مو واورېدل چې په خوست کې په شاوخوا 1500 کورنیو مرستې ویشل شوې دي. د ډیورنډ لکرشي پوری غاړه اوړو د شمالي وزیرستان سوداګرو د پاکستان له حکومت غوښتي چې پر غلام خان بندر دی ورته د لاروي او د بارولو او ورڅخه د مالک شکته کولو اجازه ورکړي ځکه چې د دوی اقتصاد ورسره تړلې دی. د سوداګرو ټولنې مشانو پرون په میرامشا کې خبري غونډه ته وویل اوس چې افغانستان مالونه مستقیم پنجاب ته انتقالي شي نو په شمالي وزیرستان کې منډایي شاړې پرتی دي او خلک به روزګار شي وي. دا ساجرډو د مشال څنګه خبريال عمر وزیر لسمی راپور لري.
د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه لا انتظامی او فوز نغوختی چې غلام خان بندر باندې افغانستان نه راتلونکو ګاډو لوډ ان لوډ دی وزیرستان کې د نن ناکیږي. د فروری پښپګم میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه کې د اتحادیه مشرانو وویل چې افغانستان ملبردار ګاډي نغ د پاکستان نورو شهرونو تازي. میرامشاه میرلی کې د وړاندې پښان لوډان لوډ نشته نو د سیمه کاروبار غزمن شوه. د شمالي وزیرستان ترانسپورت یونین صدر سید رحمان وویل د غلام خان بندر سہولتونه دي زیات شي.
تیمیش مولینا په منډي شي ورستښول په کروڑاوې نقصان نه دي خلک بیروزګار دي. همیش متل بعد ادو چې دا گاڑی دا کیز و پنجاب ته چې سی دا غدا بنشي چې څنګه په وزیرستان شه مخ شه لوډینګ ان لوډینګ کې دا اغا شاید شي رشي تر هم اغا ترانزیت یار دو اغه ته ار قسم سہولات شته. د میج د ګلم خون په بارډر باندې اغا سہولتین عبدالله نشته.
د تاجرانو دغه غوښتنې په جواب کې د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر محمد یوسف کریم وویل چې غلام خان ترانزیت ورستر بلا په خکول روان دي. افغانستان نه تلونکي یا هلته نه راتلونکي د ترانزیت ګاډي قانون تر مخه هر شهر ته تللې شي او ورته مخصوص کارډونه هم ورکړل شوي چې تجارت کې خنډ نه وي. البته وزیرستان کې دننه د مالونو لوډ ان لوډ تر سرحد کېږي پوره هڅه روانه ده چې د غلطه د ګاډو لوډ ان لوډ نور هم سی واشي چې ځایي منډي یا باد شي او ځایي خلکو ته د روزګار ډېرې موقع برابرې شي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
فرانسې او اوکرين ته نوې جنگي الوتکې سپارلې دي. که څه هم د دې الوتکو شمیر معلوم نه دی خو د اوکرين ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي په دې الوتکو سره به د اوکرين امنیت لا پسې ټینګ شي. فرانسه د جنگي الوتکې په داسې حال کې اوکرين ته ورکوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیا او اوکرين د جګړې د پایته رسولو خبري کوي. جزئیات په دې راپور کې.
فرانسې د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره د هیواد ته د میراج 2000 جنگي الوتکې سپارلې دي. د فرانسې د دفاع وزیر د پنځمبې په ورځ د فبروري په شپږمه پر خپل اکسپانې په خاني ټویټر لیکلی د میراج 2000 جنگي الوتکې مو نن سهار اوکراین ته سپارلې دي، خو هغه په دې اړه چې څومره جنگي الوتکې اوکراین ته سپارل شوي جزئیات نه دی ورکړي. هغه وړاندې ویلي په فرانسې کې په څو وروستیو میاشتو کې روزل شوي اوکراینی پیلوټان به په دې الوتکو سره وکړای شي د اوکراین د فضا دفاع وکړي. د روان 2015 کال په پیل کې پاریس اعلان کړی و چې اوکراین ته به د میراج 2000 جنگي الوتکې ورکوي څو وکړای شي د روسیې د هغو توغندیزو بریدونو مخه ونیسي چې د دې هیواد برېښنایي تاسیسات په نښه کوي. دغه الوتکې له هوا ځمکې ته د توغندیو او د برېښنایي جګړې په وړاندې د تدابیرو په سیستمونو سره سمبالې دي. اوکراین له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي له خپلو لویدیځو متحدانو پرمختللې جنگي الوتکې ترلاسه او د روسیې د هوایي بریدونو مخه پرې ډپ کړي. په 2023 کال کې شمیر لویدیځو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو له موافقې وروسته د 2023 کال په اگست کې اوکراین ته د F-14 جنگي الوتکې ورکړې وې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي کیف ته د فرانسې له میراج 2000 جنگي الوتکو له رسیدو وروسته ویلي دا د اوکراین د امنیت د ټینګښت لپاره یو بل ګام دی. اوکراین ته د فرانسې د جنگي الوتکې په داسې حال کې رسیږي چې روسیه هڅه کوي د اوکراینی سرتیرو دفاعي کرخې ماتې کړي. بل پلاو د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ هڅه کوي د روسیه او اوکراین ترمن جګړه پای ته ورسوي. د روانې فبروري په 14مه د اوکراین د جګړې درې کاله پوره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د کډوالو د چارو یو نړیوال مرکز ویلي افغان کډوال په لورستوي کې پڅو هیوادونو کې له سختو فشارونو او کړاوونو سره مخامخ شوی دي. په جنوا کې میشته کډوالو د ملاتړ د غساسمن په یو تازه راپور کې ویلي په ایران، ترکیه او تاجکستان کې میشته افغانان د توقيف او اخراج له زیاتیدونکو ګواښونو او همدارنګه د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د ګډه کډواله مرکز یا MMC وی افغان کډوال په ایران، ترکیه او تاجکستان کې د توقيف او اخراج د زیاتیدونکو ګواښونو سربېره د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ دي. د کډوالو د ملاتړ دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلي افغانان د ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون په څو ګاونډیو هیوادونو کې په تیرو دریو میاشتو کې د خرابو شرایطو او کړاوونو سره مخ شوي چې په سیمه کې د دوی مخ پر زیاتیدونکې زیانمنتیا ښیي. په راپور کې دغه شان ویل شوي په ترکیه کې کډوال اکثرا د شړلو د مخه په توقيف ځایونو کې په سختو شرایطو کې ساتل کیږي او ډیری وختونه د قانوني پروسې یا د بیرته ستنېدو پر مهال د دوی پر وړاندې د ژوند ګواښونکي خطرونه په پام کې نیولو پرته شړل کیږي. په ترکیه کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په دې هیواد کې د ایستلو لړۍ چټکه شوې.
دوی کډوال کمپونو ته لیږدوي. پخوا به یوازې مجردان وړل، اوس کورنۍ هم کمپونو ته وړي. انز مونږ یو همکارې د هغه له کورنۍ سره ډیپورټ کم ته یوړ. تر اوسه یې د ډیپورټ پاړه نه ده لاسلیک کړي، خو غواړي چې دوی ډیپورټ کړي.
دا کډوال د ترکیې له حکومت غواړي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دی ودروي. د ګډې کډوالې مرکز یا MMC په راپور کې راغلی د ترکیې د اخراج کړنې چې تر یوې اندازې د روپۍ ټولنې له لارې تمویلېږي د سوریې او افغانستان په ګډون ناامنو ځایونو ته د کډوالو د جبري راستنېدو په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په تور تر څیړنې لاندې دي. راپور کې دغه شان په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ته په اشاره سره ویل شوي د هیواد په ډله ییزه توګه د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او په جبري توګه یې زرګونه افغانان هغه هیواد ته راستانه کړي چې لا هم له ناامنۍ او اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ دی. یو افغان کډوال چې تازه له ایران څخه راستون شوی وایي په افغانستان کې د بیکاري له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ ځوانان چې په ایران او ترکیه کې دي ډیر ورسره ظلم کیږي. یان د کار خاوندان عام خلک او پولیس ورسره بد چلند کوي. که پاسپورت هم ورته ښکاره کړي چې زه پاسپورت لرم او قانوني هم پاسپورت دي چیرې کوي.
د ګډې کډوالې مرکز یا MMC د راپور په ټکو تاجکستان کې هم د افغان کډوالو کمیټې د دې هیواد پر حکومت غږ کړی چې د دوی د ایستلو لړۍ ودروي، خو د غوښتنو سره سره د کډوالو نیول او شړل دوام لري. چې دا د نړیوالو کډوالو خوندیتوب ته د تاجکستان د پابندۍ په اړه اندېښنې راپورته کوي. د یادونې ده چې په پاکستان کې هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغان کډوال د دوی په خبره د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو د زده کړو په برخه کې د محدودیتونو له امله اړ شول د ایران، پاکستان او ترکیې په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته کډوال شي، او اوس په دې هېوادونو کې هم د نیولو او ایستلو له ګواښ او ناوړه چلند سره مخ دي.
بل لور ته د کډوالو په ارتباط د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنري یا یو این ایچ سی آر وایي په ټوله نړۍ کې 1.2 میلیونه کډوال ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د دې سازمان د راپور له مخې د ښوونځي په عمر له 4.8 میلیونه کډوالو ماشومانو څخه نږدې نیمایي د بې وزلۍ، شخړو او د سرچینو د کمښت په څیر خنډونو له امله زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا اندېښنې داسې مهال دي چې افغان کډوال او هم په دغه هیواد کې دننه بې ځایه شوي ماشومان له زده کړو بې برخې دي. نورحال د عبیلی سپوږمۍ په راپور کې
که څه هم زده کړې د هر وګړي اساسي او بنسټیز حق دی، خو ملګري ملتونه وایي چې په ټوله نړۍ کې هر کال د بېلابېلو ستونزو او لاملونو له امله زرګونه ماشومان له زده کړو بې برخې کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر وایي چې په ټوله نړۍ کې دا مهال 1.2 میلیونه کډوال ماشومان له زده کړو بې برخې دي. یاد سازمان د فبروري په 15مه د چهارشنبې په ورځ د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د ښوونځي په عمر له 4.8 میلیونه کډوالو ماشومانو څخه نږدې نیمایي د بې وزلۍ، شخړو او سرچینو د کمښت په څیر خنډونو له امله زده کړو ته لاسرسی نه لري. راپور کې زیاته شوې چې کډوال انجونې له زده کړو څخه د بې برخې کېدو له زیات ګواښ سره مخ دي. ملګری ملتونه وایي چې وخت او دونه جنسیتي توپیرونه او کلتوري خندونو په څیر لاملونو د کډوالو انجنونو د زده کړو د دوام مخه نیولې. ملګرو ملتونه له ټولو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو غوښتي چې د دې ناورین د حل لپاره په ګډه کار وکړي او ټولو کډوالو ماشومانو لپاره د باکیفیته زده کړو د برابرولو لپاره اړینې بودیجې په پام کې ونیسي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې ډیری افغان کډوال او هم په دغه هیواد کې دننه بې ځایه شوي میلیونونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په پاکستان کې یو افغان کډوال احمد شاه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پلار او مور ته اجازه نه ورکوي چې دلته ژوند وکړي، چې خاصه دا زده کړو خو بیخي نشته، اجازه نه ورکوي. څوک چې زده کړو لپاره چې لیږي بس پیسې غواړي، د 4000-5000 په میاشت کې د کالی او د کتابونو چې ورته کاریږي، خلکو دومره واس نه رسیږي چې کالی ورته واخلي او کتاب ورته واخلي، او د مکتب پیسې 4000-3500 روپۍ دومره دي. شخصي مکتبونه دولتي خو به دغه نه اخلي.
پیران کې افغان کډوال عبدالشکور هم وایي:
کودکا در ایران مدرسه او مکاتب
اوس په ایران کې نه ښوونځي شته نه مدرسه. غیر مجاز افغانان ته هیڅ اجازه نشته. اوس پرته له پاسپورت افغانان ښوونځي ته نشي تلای. باید زیره کارتونه ولري. 3 میلیونه تومنه باید ورکړي.
از این لحاظ دیگه یک ذره سخت است برای اتباع در ایران زندگی کردن.
یو ان ایچ سی آر په خپل راپور کې ویلي چې لز دکړو به برخه کېدل د ماشومانو راتلونکي لګو اکثر مخ کوي، او د دوی او د دوی د ټولنو لپاره نه جبرانیدونکي پایلې لرلی شي. دغه شان له ټولو هیوادونو یې غوښتي چې د کډوالو ماشومانو د ښوونیزو اړتیاو پوره کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي، او تر 2030 کال پورې د دوی د زده کړو لاسرسی یقیني کړي. دغه شان له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د کډوالو ماشومانو د ښوونیز وضعیت د ښه کولو لپاره مالی او تخنیکي مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې د نن هم د امنیتي ستونزو، طبیعي پیښو او نورو بېلابېلو ستونزو له امله په ډېر شمېر کورنۍ بې ځایه شوي ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي چې کره شمېر یې نه دی معلوم. آزاده چې وایي مخکې د امنیتي ستونزو او جګړو له امله له کاپیسا څخه کابل ته بې ځایه شوي، ازادي راډیو ته وویل:
البته مخ از ولایت کاپیسا بولت کابل دا
سله کاپیسا څخه کابل ته راغلم. هغه وخت نه ماشومان اول او دویم ټولګي کې وو. د دې لپاره چې دلته یې سه پرچه غوښتله او ما ونه شو کړی سه پرچه کروم، دوه کال شاته پاتې شول.
د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو د پناه غوښتنې کیسونو د بشپړولو، اقتصادي مشکلاتو، بیکاری او د خپلو ماشومانو د زده کړو د دوام په خاطر ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي، خو وایي هلته هم د خپلو ماشومانو د زده کړو په ګډون له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. یادونه ده چې طالبانو په افغانستان تر واکمنې دو وروسته لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
دا ستی رډو د دې سات خبرونه کې وړاندې اساسي بشري حقوق پروګرام لري. خوشپاش په یو دیش دقیقې دی خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د بیګم رادیو د دوه کارکونکو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یوناما د پنځنبه پورس پر خپل اکسپانی د یو بیان په خبرولو سره د دغو کارکونکو د خوشکېدو غوښتنه کړې او ویلې دي دوی د بیان د ازادي له حق څخه د کار اخیستو په تور نیول شوې دي. د یوناما په ټکو آزاد رسنۍ د وی ټولنې د ودې لپاره مهم دي. لدې سره په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د پنځنبه په ماښام پر خپل اکسپانه کې څرګنده کړه چې د بیګم رادیو کارکونکو دي به له قید او شرط آزاد شي او د طالبانو له خوا دي د خبريالانو خپل سر نیول ودرول شي. بیګم رادیو د چهارشنبه پورز د خبر پانه په خبرولو سره ویلی وو د طالبانو استخباراتو په کابل کې د دې رادیو پر دفتر چاپه وهلي او د دې رادیو دوه تنه کارکونکو له ځان سره وړي دي. خود طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت په ویلي د بیګم رادیو خبرونې ځکه بندي کړي چې د دوی له پالیسي سره پټه کار کوي. په بدخشان ولایت کې د سرو سره د وکاند چتره غرزیدو په پیشه کې یو تن وشل شوی او دوه نور ټپیان دي. دا پیشه د پنځنبه پورس د یفتل ولوسوالی په ګلستان کې لیک شوې ده. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویاند احسان الله کامګار ویلي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي او هڅه کوي د سیمې د خلکو په مرسته ټپیان د مرکز فیض آباد روغتون ته انتقال کړي. د کامګار په خبره په بدخشان کې د قانونو د غرزیدو د مرګونو پیښو د تکرار سبب د قانونو غیر مسلکي کیندنه او د ځاني امنیت ته تجهیزاتو نه موجودیت دی. د طالبانو لوی مشر د هرات په زندان کې یو شمېر زندانیانو ته د سزاګانو د بخښنې اعلان کړی. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبری اژانس د پنځنبه پورس پر خپل اکسپانه د هرات ولایت د زندانونو د عمومي مدیریت د مشر په حواله لیکلي چې 115 پټه زندانیان چې اتش په تشریزي او درې ماشومان پکې شامل دي د امیرالمؤمنین په امر د هرات له زندان آزاد شوي دي. د هرات د زندانونو د مشر په خبره د نش په تنور زندانانو په سزا کې د دوی د مشر په امر تخفیف راخلی. ماسکو وای لغزیر فلسطینیانو استلب په منځني ختیس کې تاوتریخواله لا پسې زیات کړی. د روټرز خبري اژانس راپور په بنسټ د روسي د بهرنیو چارو وزارت د پنځنبه پورس ویلي لغزي څخه د فلسطینیانو استل او د امریکا له خوا د دې سیمه د ملکیت د ترلاسه کولو پاړه د ډونالد ترامپ سرګندونی ټکان ورکون کړي او دا کار به په منځني ختیځ کې تاوتریخواله لا پسې زیات کړي. د امریکا جمهور رئیس د سیشنبه پورس په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل سر ریاسم بنیامین نتنیاهو سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د غزه ملکیت ته امریکا ته ورکړل شي څو آباد کړي. د روسیې بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروو ویلي د ټکان ورکونکو څرګندونو او تخریبي اقدامات پر ځای دي د غزه له اړمنو خلکو سره بشري مرستې وشي او د اسرائیل او حماس ترمن د اوربند پلی کېدل دي تضمین شي. لغزه د فلسطینیانو د وټلو او امریکا ته د دې سیمې د سپارلو پاړه د ډونالد ترامپ سرګندونو پراخ پر کونونه پاره ولیدي. د روزګان ولایت د کرنې ریاست مسولین وای په دې ولایت کې 6 کال پور 2 زره هکتار مځکه غنم کرل شوی چې په راتلونکو کال کې به شاوخوا 1 زره ټنه غنم حاصلات ورکړي. خو د دې ولایت یو شمېر بسکران وای د کوکنار پر ځای د غنم کرلو ته مخه کړي خو هغه د دوی لګښتونه نه پوره کوي. جزئیات په دې راپور کې.
اورزګان ولایت کې اوس مهال د ژمي موسم دی. غنم پکښې کې دری او یا هم څلور پانی کړي، خو مخکې کلونه به دا وخت بزګران د کوکنارو په پالنه بوخت وه چې په دې اصطلاح کې د تریاکو په جي ورته په سیمه کې ویل کېږي. د دغه ولایت اوسیدونکي او ځایي بزګر صاحب جان د خپل ځمکې د غنمو په پالنه بوخت دي، کوم چې دوه کاله وړاندې په دغه ځمکه د کوکنارو کښت کړی وو، او هغه مهال به دی او په لکونو نور بزګران دغه مهال د کوکنارو په پجي مصروفه وه. خو اوس چې د کوکنارو کښت طالبانو بند کړی، بزګرانو په خپلو ځمکو غنم کرلی او د غنمو پالنه کوي.
روزګان کې خو نو خاص غنم کره سوي دي، بشنۍ کره سوي، بیا دغه نالانو ماسه و نور خو نو ژمی دی، بل د شنه کره سوي ټوله مکمل ګرد غنم په خوا خوله تاریاکو نه، خو اوس تاریاک نسته نو اوس په د ژمي کې خاص بس غنم دي.
د دغه ولایت یو ځایي بل بزګر راز محمد د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د پخوا پرتله اوس ټول خلک غنم کری، خو بیا هم د غنمو قیمتونه نه دي راکم سوي.
پخوا خو دوی و تریاک کړل، خلک ټوله په تریاک وو، اوس تقریبا درې کال څلور کار دی چې تریاک نه کری. کال پر کال غنم په خلک پر غنم زور کوي، غنم هم پر سوه دي ګران، په سل افغانۍ سل شل افغانۍ رسېدلی دي.
له دې ټولو سره سره د اورزګان ولایت بزګران د حکومت او موسساتو غوښتنه کوي چې دوی ته د کوکنارو بدیل کښت پیدا کړي تر څو دوی له فقر څخه خلاص شي او خلکو ته ژوند اسانه شي.
کښت خو نو بس در سمځي کې چې دي ګوره ټوله غنم دي تاسې هم دا په خپل ویني، او دا سیدی غنم ششکل ډیر کمزوري دي، واس نه پرسی جو ورو غونی کوټ په څلور زره کال غونی دي. غنم من پسل پی دي ته بار کزا وته کدا سره جوړی سره رسیږي. حکومت ته مقصد مر سره دا سی و کی دي چې کوډو نه راکی شروع را غنم فصل مقصد دی شی په وسی.
بل خو بیا د اورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسولین وای چې ششکل په دغه ولایت کې پر شاوخوا و ویج زره هکټار مزکه غنم کرل سوی دي. دغه ولایت د کرنې پر ریاست کې د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی وایي چې دوی د بزګرانو سره مرستې کړي، خو بیا هم پلان لري چې په راتلونکي کې نورې مرستې هم ورسره وکړي.
موږ د اورزګان ولایت په سطح اوویشت زره یو سلو اته پنځوس هکتاره زراعتي مځکه تر غنمو تر کښت لاندې لرو، چې سږکال موږ د دې څخه تقریبا په سږکال کې موږ یو نوي زره نه سوه یو پنځوس میتریک ټنه تولیدات لرو، څه اندازه به زیات یې کم نه دي انشاءالله. بلخوا زموږ د خوا څخه اوولس زره شپږ سوه کروندګرو ته یوه بوجي سپین کود، یوه بوجي غنم اصلاح شوی تخم چې مختلف ورایټی لري، او یا بوجی تور کود یا دی اف ای دایمون فاسفیټ سره په وړیا توګه بزګرانو ته ویشل شوی ده.
اورزګان، هلمند، کندهار د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دي چې مخکې پکښې کې زیات کوکنار کرل کېدل او د خلکو اقتصاد په همدې پورې تړلی وو. خو له هغه وروسته چې طالبانو د کوکنارو کښت ورباندې بند کړ، دلته بزګران د اقتصادي ستونزو سره مخ شوه او د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا تا.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلي، په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کومې خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو. لمون سره ملمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې پخانی مرستيال عبدالسبحان مصبا. مصبا صاحب، په پایل کې درته وایي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي، هغه د هغو حقوقو نه چې په خپله مطبوع هیواد کې لري، له هغه نه حتی ډیر په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د ته ورته مسایلو کې ونډه نه اخیستل، حقوقو نه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې دي له هغه نه زیات برخمن شي. دا مسله مهاجرینو د چارو کنوانسون کې په دویم ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوی ده او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانی پدیده وه، له پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل ول، خصوصا د لومړۍ او دویمې جهانی جګړې نه را په دې خوا، نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړی ده. په دې کې داسې ویل شوي دي چې هغه حقوق، یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی، هغه د مسؤلیت، هغه د مسکن د اختیارولو، هغه د ښوونې روزنې، هغه د اجباري نه ویستلو، دې ته ورته دا ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي. او دا ټول کنوانسون په همدغو حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونو دا منلي. د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ورباندې بحث شوی، خصوصا په دیارلسمه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولی شي د دنیا هر ګوښې ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. کم هیواد ته چې ځي، هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواد را وباسي یا خارج کړي. نو حقوق ډیر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوریکه لحاظ، ولې داسې په عمل کې څومره عملي کیږي دا یو متفاوته بحث ده.
کله چې یو څوک کډوال کیږي بل هیواد ته ځي، دته څه کول پکار دي؟ کوم مسایل په نظر کې ونیسي؟ چیرې چې تللی درد سر نشي، ځان ته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي.
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز، سمتی، قومي، سیاسي فعالیتونو د تورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پرېږدي، دې ته موږ مهاجر ویلی شو. یعنی که یو څوک په خپل هیواد کې د دې لپاره چې دی په دغو مواردو لکه ژبیزو، سمتي، قومي او مذهبي مواردو باندې دی له ستونزو سره مخامخي، نو دی کولی شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې دې لپاره وکړله، هغه څوک چې اقتصادي چونځلری هغه ته موږ مهاجر نشو ویلای. هغه یو نړیواله بل مسله ده چې ډیر هیوادونه دي چې اقتصادي چونځلری دی، افریقا په شمول، هغه به بل بحثه. نو دلته دا باریکی دی موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پرېږدي، هغه باید د دې لپاره پرېږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکات کوي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي، په لومړي قدم کې ورته دا لازمه ده چې له دغه خپل حقوقو نه باید باخبره وسی، ځکه د دغه کنوانسون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي، د هغه چې څه رقم آیا دا کنوانسونونه منلي دي، دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي، دا موارد ډېر مهمه دي. د دې تر څنګ د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي، طبعا له وطن نه لرې کیږي، د هغه هیواد قانون، فرهنګ او هغه مقدساتو تا درناوی پکار ده. زمونږ ډیرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هیوادونو کې، بیا داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره، د ټول هیوادوال لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده، او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لغومره حقوق لري، مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کیږي. نو لازمه ده چې ډېر احتیاط کار واخلي، داسې د خلاف د قانون او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه پاکله دای معلومات ولري چې آیا دا سفر څه دی کوي، دا ورته په ګټه ده او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده یو هیواد پاکله بیا غته ورتلل.
ګوره، دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال، هر وخت د ناپوهۍ له وجه نه، د احساساتي تصامیمو له وجه نه، او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له اوله نه کوي، ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران، د ترکیې او په دې لارو باندې چې هیوادات بیخي ډیر دي، غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي، دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي، ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل، خصوصا اروپا ته تګ، په یوه سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې ګویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړي، یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په اروپایي مملکتونو کې، هغوی مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې، ډیر اوچت اوچت مصارف کوي، ډیر زیات د شي ښکارا کوي چې ان موږ ډیر آرام یو. دا سه حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسائل هم ډیر مهمه دي چې دوی په اړه کې معلومات ولري، مطالعه ولري. د دې ترڅنګ د سختیونه باید خبر شي. ډیر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم د ځینې کسان د دې لپاره چې د نوی کال رخصتیانه دي، معمولا د دسمبر او جنوري دي میاشتو کې چې دوی د فکر کوي چې ګویا بندرونه بلکې راحت وي، پر حال چې دلته باس دي سړې هوا مطرح کیږي ولاره ډیر پیودات لا هم زیاتیږي. نو په دې کې د یخ له وجې نه ډیر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا مسله ډیر زیاته مهمه ده. اساسي بحث دا ده چې کدوی چیرته اقتصادي ستونزې لري، بیا دې په دې عنوان نه ځي چې زه مهاجر یم او کچیرته ورزی هم. معمولا دوی بیا کوم هغه هیواد ته ورزیم په دختر قضیه چې دي د دروغو پر بنسټ جوړي، کم سیاسي پناهندگی چې ورکړي، ځکه بل لاره خوشتانه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي. نو بیا دروغ او اسناد جوړي، د دروغ تذکرې جوړي. لاسه حال کې چې دا پټوله کې یعنی یو ښه نتیجه نه دا ورکړي. ډېر نور لاره د دې شته چې مثلا که به هرته سړی لاړ شي د کار په ویزه باندې امکانات شته، یا تحصیلي ویزه باندې شته مثلا، او یا کزي په داسې دروغو په داسې مسایلو باندې به پایلې به څنګه دوی باندې تمامېږي او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپل اوسي.
کله چې یو څوک په ملک اوسيږي او لغه قانون نه ځان نه خبروي، یا دا چې د بیغوري له وجې، یا دا چې په دې نه پوهېږي که د دې ملک په قانون زه پوه نه سم او یو داسې کار ترسره کړم چې هغه په قانون کې معنی، دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی شي او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي؟
ګورې، یو نړیوال اصل د حقوقو کې وایي چې د قانون نه بیخبري عذر نه ګڼل کیږي. دا په دې معنا چې کله چې قانون نافذ کیږي، دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت ده چې لاغه نه با خبره کی ځان مطالعه کی او ځان په حاکمه کی. اوس نو کچیرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی وسی، دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده دا بېخبري عذر نه ګڼل کیږي. نو دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. په دې هکله قوانین د هر هیواد فرق کوي. په دې کې د مونږ په خپله د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده، د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه به هر دفاع وکړي، خلک با خبره کی له قوانینو ترڅو مسائل مخاوني ولشي.
او کچیر دا وضعیت هم د دوام وکړي که څنګه تاسو په خبره کې روښانه شول چې دا ډیر لوی سرخوکی رامنځته کوي، د دې وضعیت دوام څومره زیان رسوونکی ده؟ دا مصارف چې دوی په سفر باندې کوي، یو بل ملک ته کډوالیږي، بیا هلته هم د قانون د نه خبرې له وجې پوهېږي نه یا ځان نه پوهېږي، دا څومره سنګین تمامېدلی شي دا وضعیت کم داسې دوام وکړي؟
والله دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده. په خواشنۍ سره باید موږ وایو چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده، حاکمه ده، یو د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیونو خلک له افغانستانه ووتل او ډېرې غیر قانوني ووتله، او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل، دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې راولاړې کړلې. لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي، تشویق کړي او ورته متوجه وسی، ځکه اکثرا خلک چې تللی دي هغوی خات شوي نه دي. صحیح ده یو موقته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي وسی، ولی حقیقت خدا ده چې د وطن وتلو بیا که وزي هم په داسې طریقو باندې چې ځي لکه اوس چې اکثر افغانان وسی، دا غلطه ده، غیر قانوني. قانوني لار شته دي چې بیا د هغه په اساس باندې که څوک غواړي چې بهر لاړ شي، یعنی هر هیواد ځانته قوانین لري، قانوني لارې ځانته پرېښي دي په دې کې چې مثلا څه رقم لاړ شي. د دوی په کورنیو پورې مربوط ده. که خدای مکړه کوم غمیزه رامنځته کیږي، نو بیا اول قرباني خو اندا په خپله کسان دي او بیا کورنۍ دي، چې موږ یې په لسهاو په سلهاو مثالونه لرو د داسې قضایاو چې بیا هغه وخت کې پښیماني هیڅ ځای نه لري.
بله، مسباسب تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا که یو څوک د یو مملکت په هکله معلومات نه لري، ورځي قانون په نظر کې نه نیسي، څومره زیان رسولی شي. په دې هکله مو روښانه خبرې وکړلې. کراسو دې ته د سفر ګټو ته که یو څوک کله سفر وکي هر څه سنجوي، التم قانون مراد کوي، په قانوني لاروځي د سفر کول ګټي څه دي؟ په فرهنګي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ؟
سفر خو په خپل د ډېر زیات ګټه لري، ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یو سفر چې په عملی توګه ځي د ګټه ډېر زیاته ده. نوې فرهنګ نه زده کړه کوي، نوې شیان ویني، هم د دې لپاره چې یو تفریح ورته کیږي، ځکه خصوصا هغه کسان چې ډېر مصروف دي په کارو کې، په ژوند کې، د خپل په چارو کې، هغه ته لازمه ده چې مثلا لاړ شي، ذهنیت تغیر شي. تر ډېره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده، البته په مثبته بڼه کې. نو سفر کې ډېرې ګټې دي، شرعي لحاظ باندې هم سفر د خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو دغه کم از مکه چې ده په دې ځمکه باندې وګرځئ. په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټې هم شته په سفر کې، او د پوهې ګټه، شناخت ګټه، تر ټولو مهمه د ارتباطاتو پیدا کول، رابطې را جوړول، دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي. له نوو خلکو سره، نوو هیوادونو سره، له نوې ټکنالوژي سره، دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي. او نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې، نن سبا دنیا ډېر رولانډه شوې ده، او خلک ډېر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره، او خلک ډېر زیات سفر کوي، د نورو دنیا د سفر کوي، او دغه سفرونو پر بنسټ باندې عادي پرمختګونه وکړل.
بله، مس باسب سره د تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل. خپل لغو کسانو څخه یاستوي چې ډېر مسافر کړی دی، د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې تیر کړی ده. کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي، سفر کوي، په بل ملک خپل ژوند پیلوي، ځینې کسان د سلسله دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي، دوی ته ژور خپګان پیدا کیږي. څه کول پکار دي؟ څه رقم دوستان وټاکل سي؟ څنګه ځان له نوي محیط سره عیار کړي؟ څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي؟
دا ډیر مهمه بحث ده، ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهی ته. د ناپوهی له وجه نه د توقع ډیر لوړیږي. دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپل څه چې توقع لري هغه ترلاسه نه کړي، نو هغه د خپل ډیپریشن داندې راځي. دا یو طرف دی قضیه ده. له بلې خوا نه چې یو څوک له بل هیواد نور هیوادو ته راځي، هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخیږي، ځکه د یو بلد محیط نه نابلد محیط ترازی. دا طبیعی ده، هر چوک چی ووسی، زکه افغانستان که تیگه، خاوره، هوا، سرک، موتر، خلق، ودانه، هر چه خپل دی، هر چه تید خپل احساس کهی، دغه ټول څه برعکس کیږي. نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل دا په خپله یو د ډیپریشن مرحلې نه باید سره تیر شي. خو د دې لپاره چې دا مسایل په سړی آسانه تیر شي، په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي، تر څو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع را ټیټه شي. د دې تر څنګ د خپلوانو، د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمې دي. ځینې افغانان دي په خواشنۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي، دوی په دې فکر دي چې له دې افغانان او افغانی فرهنگ لری کیزان، چې دا ډیر یو غلط فکر ده. موږ مخامخ شو یو ډیر سره واغه خلک انزوا کې پات شي وي. نو افغانان سره راټولېدل، ناسته ولاړه، اړیکه، دا ډیر مهمه ده. د دې ترڅنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډیر مهمه مسله ده، ځکه کته غواړي چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هیواد کې، خصوصا امریکا کې، تراشي یو دلته ځان عیار کی، ژوند خوشبندو کی، نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي. د دې ترڅنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده. اگر چې په فرهنګ کې که امریکا مثال ورکو، ډیر موارد د قوانینو پر بنسټ دي، موږ چې فرهنګ بولو، ځکه د قانون دلته دومره نافذ ده، د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې د خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده. نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتول ډیر زیات مهم دي دلته په نورو هیوادونو کې. دا د فرصتونو ملک ده، د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو، د برابرۍ، د عدالت د تامین، د امنیت، تحصیل، د صحت په برخه کې، د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې، دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوي دي. خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي، او د زده کړو پر بنسټ باندې وتوانېږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي، خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي، او دا ټول د یو برنامه پر بنسټ باندې کیږي. نو مخکې له دې چې یو څوک راځي، خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نورو هیوادونو ته یا امریکا ته، دوی ته لازمه ده چې یوه خاصه ستراتیژي له ځان سره ولري، د دوو کلو، د پنځو کلو، د لسو کلو، تر څو له دغه مزایاونه استفاده وکړي. کچیر تل دغه مزایا و استفاده و نکړي نو بیا به دوی د نور لپاره کار کوي. او دا مثال د هند او د پاکستان او د تورته نور هیوادونو دي. هغه چې راضی دي هغه برنامه هم دغه چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي، ځکه ټول قدرت چې دا پزدا کړه کده نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکي اولادونه یا انټو ډاکټر شي یا انجینر شي، نور په کمپیوټر او په نور مسایلو کې ځان نور سي، دوی د دوی عاید به دومره زیاتیږي چې دوی په خپل ځان ته ټولنه جوړوي. د دې ټولنې پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلای شي او هر یو له ځان ته په امریکا کې هغه خپل هیواد جوړ کړی دی.
ډیر زیات مننه مس باسه، تاسو ژوند دي سلامات اوسئ.
تاسو نه مننه کور ودان.
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبري وشولي. موږ سره میلما و د حقوق په هانو د ټولنې په خانای مرستيال عبد السبحان مصبا تربیه پرځ کې چې یاست الله مال او ملګری.
پیاله نسکوروم دے تشوما خودن نسکوروم دے تشوما خودن پیاله نسکوروم دے تشوما خودن نصیب بدلوم دے قبلوما خودن نصیب بدلوم دے قبلوما خودن پیاله نسکوروم دے تشوما خودن پیالے نسکوروم دے تشوما خودن تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولانے دی دی جانان ترکو چھڑوما تقدیر زولانے دی دی جانان ترکو چھڑوما زندان نڑوند 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 زندان نڑوند تیروم خودن زندان نڑوم دے تیروم خودن پیالے 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 نسکوروم دے تشوما خودن پیالے نسکوروم دے تشوما خودن نصیب بدلوم دے قبلوما خودن نصیب بدلوم دے قبلوما خودنا پیالے نسکوروم دے تشوما خودنا پیالے نسکوروم دے تشوما خودنا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق خالق میں ککر سجدے تن د پیدا کر کر خالق میں ککر سجدے تن د پیدا کر دندیا مت دے لگو خود تندیا مت دے لگو خود پیالے 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 نسکورو مت شو خود پیالے نسکورو مت شو خود تشو مت شو 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 مت شو خود 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات دے لگو خود تندیا مات دے لگو خود ن چہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا رو ماں خود نہ رو ماں خود نہ رو ہیروم 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 خود ہیروم 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 خود ہیروم 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 خود ہیروم 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 خود 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 دیار دی تصویر خالا ہیروم خود نا پیالے پیالے نسکو روم دے تشوم خود نا پیالے نسکو روم دے تشوم خود نا